اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمده. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته. نخست برنامه ترینگل که به مسئله روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته و به دنبال آن مهمان آزادی را داریم. اما نخست چند خبر مهم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسیاری از کانتینرهای گیرمانده اموال تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان در حال ورود به افغانستانند. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
درینیم در کانتینر شاوخاوی
تقریبا 3500 کانتینر بارگیری شدند و اکثر این کانتینرها در حال رسیدن به افغانستانند. صرف 400 کانتینر که در آن مواد ممنوعه موجودند و در لیست منفی پاکستان شاملند، سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.
پیش از این عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که کانتینرهای باقی مانده در بندر کراچی به 420 کانتینر می رسد و به گفته او گفتگوها درباره راهی آنها ادامه دارد. جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان، با لسلی اسکانلون، کمیشنر عالی کانادا در اسلام آباد، در باره اسکان مجدد پناهجویان افغان در کانادا و تسهیل این پروسه توسط پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس نوشته است که این دو مقام دیروز دیدار کردند. در ادامه انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا، 339 شهروند افغان به روز چهارشنبه به کانادا رسیدند. کانادا گفته است که این افغان ها در یک پروژه چارتر به آن کشور منتقل شدند. مقام های طالبان کار اجرای پروژه انتقال لاین برق 500 ولت را به روز پنجشنبه افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این پروژه، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامهای آنها اشتراک کرده بودند. وزارت انرژی و آب طالبان در شبکه اکس خود نوشته که این لاین برق 500 ولت از شهر شبرغان ولایت جوزجان تا دشت خواجه الوان ولایت بغلان و از آنجا تا ارغنده کابل تمدید خواهد شد. مارتین وندراشی، رئیس پلیس شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و ویتراکوشان، وزیر داخله، شام روز پنجشنبه گفتند که در تیراندازی در یک پوهنتون در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. آنها این رویداد را یک تراژدی عمیق خوانده که به گفته ایشان پیامدهای زیاد خواهد داشت. پلیس قبلا گفته بود که دست کم 15 تن کشته شدند، اما وان دراشی سپس گفت که شمار کشته شدگان به 14 تن میرسند. با گفته وی 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم گزارش شده است. و سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه اعلام کرد که تا به 300 هزار نفر بر اثر درگیری بین اردوی سودان و گروه شبه نظامیان مجبور به ترک ولایت جزیره شدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر تا 6 شم میشنوید. حالا دو برنامه هفتگی تقدیمتان میکردد. با ما باشید.
پرونه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوي دي، چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14 په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په برید کې کړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوس په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوځان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې همدې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارش دفیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د ډاربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونه کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلی. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنډیم د پاکستان او د طالبانو تر منځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو. ګر چې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي، دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، زلفخار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا او د زلفخار علي بوټو بند کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل چا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ. په دې کې دواړه لوري ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغه سکتو شواهد دوی لري یا دوی پلاس لري دا د دیپلوماتیکو مجراو د لار نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب
ماینسته کیږي.
مننه په همدې برخه کې بله مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد در اوسپاري ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند را زهره بلوچ هغې خبري غونډه کوله، هغه کې هغې همدغه وویل چې موږ یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت دی چې کوم عاملین دي هغه ونیسي او هغه دی پاکستان ته ورسپاري. دغه پیښه د دربڼ چې کومه پیښه ده، ډیر اسمر خان د هغې چې کوم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته وسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوځ دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوځ دی، نو هغه د دې مخه ولې نه نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان پخپل هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځینه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت دی او د بیگا د سینټ کې چې کومو د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوځ مشر په امریکا کې دی، نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوځ مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوې دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی، وبخی جان اڅکزی، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکه دلته وي او لدی صاحب د د په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي. به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري، سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر د هغې مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبره وکړه چې کېدی شي امریکې سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکې سره د پوځي همکاري باندې خبرې وشي. او دغه لور ته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې هغه ډېر ښه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکې تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هیواد ځای ورکړي، نو هغه ویل اوس موږ او د امریکې یو دریز دی، موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترهګرۍ سبب کیږي او امریکې سره هم دغه غم دی. نو هغه و چې کېدی شي چې په لومړي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ او د امریکې دریز یو شي او دغه مسله چې کومه ده ترهګرۍ هغه په شریکه باندې موږ هینډل کړو، نو هغوی هم اوس دې لور ته خبرې کوي.
اتمر صاحب، د ترهګرۍ په ضد جګړه په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په وزیرستان کې، شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېرې حملې وکړې او دوامداره حملې وکړې. بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځایه شول او ډېر زیان هم ور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې به بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت یې نتیجه ور نه کړه، اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
ز فکر نکوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ته راغی.